شما ستخوشم ادین احمد دا استیدیو
سسمی عباس مننه پورا اتب جشوی دا سدی رڈو دا دیس دا خبرونی دا وریدون که هر کلی کمم دا خبرون پا افغانستان که پا منزنی چپا دولش پجنی بخبریشی او پا انترنت که پا سدی رڈو دات کام کنی ولیشی ورانی مو پا کابل که دا تیر ورزی دا چاودنی لنویو ترلاس کریو جزیاتو خبرو او دا با هم واری چی دا شپجوش ولیتونو دا ولیتی شوراگانو اساسی پا کابل که رغون شویری خوتر هر سمخ که خبرونه لمرزی احمد زیزخه
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر غنی په کابل کې روسي حمله په شدیدو ټکو وغندله په ختیځ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف وایي چې د داعش پر ضد 24 هوایي حملې ترسره کړې دي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله د ارګ خبرپاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري په کابل کې تېره ورځ په یو رستوران کې 14 دوه تنه ووژل او 15 تنه نورې ټپیان کړل په خبرپاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني ټاکل شوی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین سازي د روان میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبري وکړي د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د 14 وژل د وژل کېدو خبر ورکوي د دې ولایت ویان اتوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي
تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسله والو کمر ژوبله اړولې ده په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسله وال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي افغانستان له زیمبابوې سره د 15 یوې ورځنۍ لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده د کرکټ بورډ مرسیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
واکم د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر قوي دی او نننۍ لوبې ته موږ ډیر شامه د ګلرو یو ښه خبره ده د زموږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وي دغه ویزه سوی دغه هم نیراوره چې دی د ټیم غړی دی نو ان شاء الله زه د نن لوبې ته ډیر امیدوار یم او که چېرته نن دغه سیالۍ موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنۍ سیالۍ سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیلېږي څلورمه لوبه به د جنوري په 14مه او 15مه به د جنوري په 16مه په شارجه کې ترسره شي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده د ائتلاف په یوه اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلافر سیمې ته نږدې د داعش 9 سنګرونه او 4 پلونه چې دې ډلې ترې کار اخیست له منځه وړل شوي دي نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همداراز رمادي ښار ته څیرمه شوي دي فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې پنهخه کړی دي د حمله په داسې وخت کې وشوي چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه اډې ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکه پوځي عملیات ترسره کوي دغه راز عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړی پرخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل د عراق حکومتي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ د ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د داعش 1.5 مشکوک وسله وال چې غوښتلې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي مصری چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولي دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې شوې کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود، خو 18 تنه پکې سپار وو. د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړی دی. د اوکراین پوز پرون وویل چې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ختیځ ښار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حملې شوې دي. په دې حملو کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو بیلتون غوښتونکي ادعا کوي چې پرون جمعه د ختیځ ښار دونسک پر یو کلی او هوایي ډګر د پوز په حملو کې یو عسکر وژل شوی دی. بیلتون غوښتونکو ویلي چې د اوکراین پوز له پنجشنبې راهیسې پول یوولس ځله اوربند مات کړی دی. او د جرمني په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو، پرون جمعه بیا پرانیستل شو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزي تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلولو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداري له خپرېدو سره سم لږ تر لږه 1500 اضافي ځواکونه مونشن ښار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشن پولیسو پرون وویل چې څېړنې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل پرونی چاودنې یو شمېر کسان په خپلو کورونو کې ټپیان کړي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د سیاسي چارو د یو پاکستاني کتونکي نظر مو په دې اړه اخیستی.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نو مسلې
په خوست کې عواید تر تیر کال زیات شوي.
زموږ د 1300 نوي لمریز کال عایدات 1.1 میلیون افغانۍ، اما د 1300 نوي کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوې. په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمې سونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو مشکوک تن نیول شوی او د پولیسو څیړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت خندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پور راپور کې.
په خلیفت الله کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
با قدمی چې استاد بودیم یک انفجار د داخله هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد.
موږ دلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی. د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده یې وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بله غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاری ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني وایي هغو کسانو چې د جګړې لاره غوره کړې ده د سولې په خبرو کې هغه کسانو ته ځای نشته. آیا دا ځل به له طالبانو سره د سولې هڅې بریالۍ شي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له پاکستاني کتونکي محمد تقي سره څېړلې چې وړاندې دا مرکه خپروو. خو اوس به راشو د ولایتي شوراګانو اندېښنې ته. د افغانستان د 26 ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغونډ شوي دي او دوی په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنې شي. دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي خو وایي چې دا ځواکونه د لږو تجهیزاتو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته د دفاع وزارت لخوا ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونه هم دا اوس د افغانستان په 14 ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جنګ دي او د ترهګرو ډلو ته به د خوځښت موقع ورنکړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ له یوې ورځې نه بلې ته د خلکو اندېښنې زیاتوي او دا اشله بله ستونزه ده چې امنیتي ځواکونه ورسره جنګېږي. د هیواد د 26 ولایتونو استازي چې کابل ته راغلي له همدغو ستونزو شکایت کوي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری وویل
د داعش کلمه په وردګو کې تر اوسه پورې نه ده پیدا شوې. دا نور ابهات نور خلکو د لاسدي پلان د ټولو امنیتي ارګانونو خواسته ده چې د خپل ماماین کې هماهنګي وکا.
د میدان وردګو ولایت چې د کابل په 100 کیلومترۍ کې پروت دی خلکو پکې له پخا راهیسې د طالبانو د موجودیت په اړه ویلي دي. سربیره پر دې د هیواد د 26 ولایتي شوراګانو استازي چې په همدې ورځ د ناوخت په نامه د یو ویبسایټ لخوا په مربوط ولایتونو کې د خو فعالیتونو له امله وستایل شول په خپلو سیمو کې د پرمختګ لپاره د لا هڅو خبرې هم وکړې. د ناوخت د ویبسایټ مسؤلینو وویل په 14 ولایتونو کې د خلکو د مرکو له لارې ترلاسه کړې چې د هیواد 26 ولایتي شوراګانو ښه کار کړی دی. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمې صدف کریمی د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه وویل
در ولایت جوزجان بیشترین چالش هایی که وجود داره یکی مشکل نه
دی. وویل د جوزجان په ولایت کې چې کومې ننګونی دي یوه ناامنی او بله بیکاری ده چې له هیواده د ډېرو ځوانانو د وتلو سبب شوی. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ولایت زیاتې روبرو هستن.
خاطر دې هم د ولایتي شوراګانو غړو پر نامنیو او د وسلوالو مخالفینو پر ګواښونو اندېښنې کړې دي. که څه هم د ولایتي شوراګانو استازي د وضعیت د خوالي او پرمختګ لپاره د هڅو خبرې کوي خو دا هم وایي چې پرمختګونه امنیت ته اړتیا لري او امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو د کموالي له امله نشي کولی چې دغه ټولې ترهګرې ډلې په بشپړه توګه وځپي. آیا په رښتیا سره د دفاع وزارت امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو په رسولو کې کمزور عمل کړی؟ د دې وزارت ویان دولت وزیري دغه پوښتنه داسې ځوابوي.
په میدان او وردک کې په لوګر کې یعنی د افغانستان په هر نقطه کې چې امنیت خراب وي وسلوال پوځ هلته عملیات کوي د دې لپاره چې امنیت تامین شي او دښمن باندې ضربات واقع شي. تیرو څلوري ساعتو کې هم په ننګرهار کې زموږ د هوایي پوځونو په عملیاتو کې د دښمن یا د داعش 14 نفره وژل شوي، 12 نفره نور ټپیان دي. د پوګانو ځینې مرکزونه هم له منځه تللي دي.
که څه هم د دفاع وزارت په نام نو سیمو کې د عملیاتو او ځواکونو ته د تجهیزاتو د رسولو خبرې کوي. د اروزګان د ولایتي شورا استازی محمد ظاهر نادری وایي چې ډېر ځله یې د ناامنیو ستونزه حکومتي مسؤلینو ته ویلې، خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. په دغه ولایتونو کې بیکاري بله ستونزه ده چې د ولایتي شوراګانو د استازو په خبره ګڼ شمېر ځوانان یې اړ کړي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي.
د افغانستان د شپږویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي چې په کابل کې راغونډ شوي دي امنیت ته اندېښنه لري. دوی افغان ځواکونه ستایي خو وایي چې سم مجهز نه دي. دغو ځواکونو په ننګرهار کې تازه د داعش پر ضد عملیات کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په تازه هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لږ تر لږه څوارلس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په شدت روان دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب راپور کې.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې د تیرو پنځو ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي. د ښاغلي خوګیاڼی په وینا تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوې دي.
په ننګرهار کې شپږویشت داعش وسلوالو کمر ژوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول. څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د والي بیان زیاته کړه چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایي حملې شوې او په وروستیو پنځو ورځو کې د داعش لږ تر لږه سل وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د هوایي قواوو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډه نه لري. مخکې داسې رپوټونه خپاره سوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي. د ننګرهار د والي بیان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي راډیو ته وویل.
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لاره لري او د دې تر څنګ د کابل ایرمه ولایت دی. د دغه لارې هر مخالف کولی شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي. وخت نه افغان امریکي ځواکونو هڅه کوم چې دوی پلان درلود چې ننګرهار مرکز وګرځوي چې دې مخې ونیوله.
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې دې ولایت ته په اسانۍ وسلې رسېدلی شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینې بهرنیو هیوادونو وسلوالې شایي رهبري کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد تخریب شوي دي.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې ده. سکر پولیسونه هغه چې سکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
لې بریکره چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسیې استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې ارتباط په بل غونډه بیا په کابل کې جوړ شي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې هوارې شي. فرشتې جلالزی له پاکستاني څېړونکي محمد تقی سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې لارې حل شي. ډاکټر تقی وایي
پاکستان اړه صدا ویلې کېږي نه چې هغه څه مسله لري افغانانو سره. کم از کوم ښکاره نه وایي داسې خطونه افغان حکومت ته مخکې ورکړي دي. اوس هم په خبرو کې کله د ډیورنډ کرښې ذکر کوي، بیا د ملا فضل الله ذکر کوي چې او درېمه خبره چې اکثر پاکستان لړخه کېږي هغه چې د هند او د افغانستان اړیکم دي. له هغې په حواله باندې پاکستان خپل یو پالیسي او افغانستان باندې مسلط کول غواړي. خو تر څو چې پاکستان دا خلک طالبان او حقانیان او دا نور دخترې د ترګډلې منې کوي نه، زه دومره خوشبینه نیم چې داسې مکالمه به چرته ډېر لرې پورې تلی شي. زما نظر دا دی چې افغانانو یو څو ریډ لاین پاکستان ته خیلی دي چې بای مثال په توګه د نوروز مارچ نه مخکې دا شی په دې باندې عمل پکار دی چې دا یرغل د پاکستان له اړخه طالبان کوي افغانستان باندې، دې باندې مکمل بندیز پکار دی، ډزبندي پکار ده. کو عمومي پرسپکټیو دا دی چې خبرې او جنگ په یو ځای نه شي کېدی. زما داسې پام دی چې پاکستان غالباً دې تیار نه دی چې طالبان دې بار بار منی کړي، ولې چې هغې ځان ته گنجائش کړي دي دا وایي چې طالبان زموږ په کنټرول کې نه دي. دا راتلونکي دې میاشتې ډېر مهم دي. ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي چې نمبر ون آتش بس په کلی، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریځ لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی، ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدی نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسئله چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان له خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربان له چا سره مطرح کوي؟ یعنې چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
دغه دی چې د ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلاک کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیوالو قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم کې ډیپلوماټیک پروسه دی لپاره پکار ده. مخکې خو افغانانو دا ویلو چې دا به کابل مرکو دا جرګه به کېږي، خو بیا داسې ووتل چې د راتلونکي هفته دوه کې به دا اسلام آباد. نو مثال ما چېرته مخکې لیکلو چې نادرشاه چې دلی یې فتح کړ نو چا ورته هاتي راوست. نادرشاه چې دا سورلی ده وایي چې کېنه بادشاه صاحب په ده باندې کېنه، هغه فاتح روخته. نو هغه محوت ته وایي چې انانش په دستم بې دی، د دې دا مهار خو مال راکه. نو هغه وایي چې نه، د دې کې خو دا مهار به ما سره وي، دا مهار به تا سره نه وي. نو هغه وایي چې زه په دغه هاتي نه خوش وم. نو هغه وایي چې زه په داسې شی باندې سورلی نه کوم چې زما په لاس کې نه وي. نو زما که عرض دغه وي ډاکټر صاحب غني، نو هغه پروسه کې چې انان په لاس کې نه وي، هغې نه لږ هزار لږ پام پکار دی. بالکل دا د پروسه حصه جوړول دا پروجیکټ هم صحیح دی، دې ته خبرې هم پکار دي. خو چې کوم ریډ لاینز هغې ټاکلي دي هغې باندې دې زیات ونه خوځېږي.
پاکستاني څېړونکی ډاکټر محمد تقی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه خبره کړې دي. سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکوونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي یې دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنې کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه سي او د خلکو تېښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هېواد کې طبي خدمات نور هم ټکه نیسي. د هندوستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د هندوستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنې کې د سلما بند د پروژې د پرانیستنې په اړه تبصره سوې چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې یې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنې کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ سوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره یې سور یا بر دی، کولی سي 240 میګاواټه برېښنا تولید کړي. یوه هندي تحلیلګر ورځپاڼې ته ویلي، د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سوله ییز حل لپاره د هند تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نوي ډیلي ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستي لري د همکاري یوه بله نمونه وي. سټیټسمن ورځپاڼه زیاتوي، پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودي وروستی سفر هم شایي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه چې هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل سوی، کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې مو د سلما د بند په ارتباط واورېدل چې ټاکل شوې ده راتلونکی لمریز کال په لسګونو زره هکتار مځکه خړوبه کړي او یو اندازه برېښنا تولید کړي. د اقتصاد په اړه د خوست چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت حکومتي عواید 1.3 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې 40 سلنه لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومت والي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی، همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. ښاغلي حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.6 میلیون افغانۍ وه، چې سږکال عواید تر دې مهاله 908 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.26 سلنه لوړوالی ښیي.
زموږ د 1993 لمریز کال عایدات 1.6 میلیون افغانۍ، اما د 1994 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي، چې د فیصدۍ له مخې 19.26 سلنه او د رقم په اساس 1.3 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې لخوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتولي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالی کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. ده وویل که چېرې غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8.9 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40 سلنې لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست ته په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخلیږي. کتونکي په دې باور دي که چیرې حکومت د خپلو ټولو عوایدو په راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله څو برابره لوړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
زهیر پر اسول اسمس کې لیکي، له ولسمشر څخه دا غواړم چې په زرګونو بې ګناه بندیان خلاص کړي، که دوی خلاص نشي سوله به رانه شي. عبدالرحمن بیا له اروزګان لیکي، که طالبان سوله وکړي د خلکو اقتصاد به ښه شي، بندیان به خلاص شي، تعلیم به عام شي او مهاجرت به ورک شي. ولی محمد له لوګر لیکي، 2014 کال د افغانستان د سولې کال دی. عمران محسن له ننګرهار لیکي، په ننګرهار کې د داعش پر مورچلو روان بریدونه ګټور تمام شوی دی. د تیر په نسبت امن راغلی او د حکومت له دغه دریځه مننه کوو. محمد قاسم ځواک لیکي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نژدې وګوري. فضل الرحمن اسحاق لیکي له هلمند اشرف غنی باید په هلمند کې سوله راولي. عبدالله له کابل لیکي تر هغه د بیکاري مخه نشي نیول کېدای چې خلک خپل خپلوان طالبان سولې ته تشویق نه کړي. سردار ولی سیرت لیکي له ناوې ولسوالي څخه سوله نشي راتلی ځکه چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. او د ارجمند په نوم یو اورېدونکي بیا لیکلی دی چې له طالبانو سره سش کال سوله ممکنه ده. که دوی سوله ونه کړي د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې هغوی به وځپل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزی احمد سید څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. د ارګ خبرپاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تېره ورځ په یو رستورانت کې 14 دوه تنه ووژل او 15 تنه نورې ټپیان کړل. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یادایش د سوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. دغه راز عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلولو د موندلو عملیه دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلې او روغتون ته لېږدولي دي. د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړی. او د جرمني په مونشن کار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو پرون جمعه بیا پرانیستل شو. خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د تیرې سه‌شنبې په ورځ خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ښار کې د پاکستان په یوه دولتي دفتر کې ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه 26 کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړۍ بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څېړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ترهګر ځپلي خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه‌شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب عضب چې شروخ شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو د هغې په نتیجه کې وخت ده چې هغه خونړۍ د هدفونه به لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا دا انجام ته رسول مشکل کار دی. نو
دا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به د جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دوی دا وښيي چې بای که تا هر څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوی شو او دغه خو مطلب دا ده چې اسان کار و پبلک راستلو څه خاص تلاشي نه وي. نو دا زه چې کوم ځای پوینټ آسان هم وي نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تېرېږي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم آسان او سرت چې دا څه نور هم پیدا کړي سم واقعیات وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/15 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پیښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په ترڅ کې ولمانځل شو. په فرانسې، د جرمني په مونشان او د امریکا په نیویارک کې د تروریستي بریدونو د خونسا کولو راپورونو د نوي کال جشنونه اغیزمن کړل. د جرمني پولیسو د پنځشنبې د شپې په وروستیو کې په مونشان کې د اورګاډي دوه تمځایونه د تروریستي بریدونو له ویرې خالي کړل. فرانسوي چارواکو خبر ورکړ چې د اسلامي دولت 15 تنه یا 8 تنه غواړي چې ځان وژونکي بریدونه وکړي. فرانسې تر شپېته زره ډېر پولیس د نوي کال د جشن د لمانځلو د امنیت لپاره ګمارلي وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې چارواکو وویل چې وطن هڅه کوله د روچستر په سیمه کې پر یوه رستورانت برید وکړي خو ونیول شو. خو د دې سربیره د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې 1,000,000 کسان راغونډ شول او د نوي کال جشن یې ولمانځه. په بروکسل کې بیا د نوي کال د جشن مراسم لغوه شول. د بروکسل ښاروال وویل غوره ده چې ځانونه په خطر کې وانهچو. په لندن کې د امنیتي ګواښونو سربیره خلکو له سترو اورلوبو خوند واخیست. په جاپان کې هم په میلیونونو کسانو جشن وکړ. د چین مرکز پکینګ ته څیرمه ممنوع ښار ته نږدې آتشبازي وشوه، خو د عادي حالت برخلاف په پکینګ کې پولیس ډېر تر سترګو کېدل. د تایلند په مرکز بنکا کې هم د نوي کال د جشن پر مهال په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په دوبۍ کې د آدرس په نوم در شپېته منزله هوټل اور واخیست. دا هوټل د نړۍ د سترې ودانۍ برج الخلیفه تر څنګ دی، خو چارواکو وویل چې اور تر ډېره کنټرول شو او 14 تنه برسېرن ټپیان شول. د نوي کال د جشن د مراسمو پر مهال په دې 15 ستوریو هوټل کې د اور لګېدنې علت نه دی روښانه شوی. د فلسطین په غزه کې بیا حاکم حماس کوند د نوي کال د جشن پر مراسمو بندیز ولګاوه او هغه یې غربي دود وباله. حماس څرګنده کړه چې دا جشن د اسلام له اصولو سره مخالف دی. د جرمني په مونشان ښار کې بیا پولیسو پرون د ریلګاډي مرکزي تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د تروریستي حملې د امکان له امله تړل شوې وې خلاصې کړې. پولیسو د مونشان اوسیدونکو ته ورکړې خبرداری هم لغوه کړ، خو وی ویل چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له فرشتې جلال زید څخه.
د جرمني پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یوې تروریستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداری ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبر اعلان ته وویل یوې ملګري استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې تروریستي حملې د امکان خبرداری راکړی و. دوی ویلي وو چې د داعش 15 یا و جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشان ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشان ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر 8 تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. دا باواریا ایالت چارواکو دا وازی چې شای خبرداري له حقیقت لري وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداري ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 1500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای یې له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم ازادي اوریدونکو پروګرام لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه راغونډ شوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیله هر کله کوم. دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه او ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي چې تر ډیره اوریدونکو د افغان حکومت څخه د سولې او روغې جوړې په اړه غوښتنې کړې دي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانان د هیواد په هر ګوټ کې له جګړو او ناامنیو څخه ستړي سوي دي او غواړي نور د سولې لپاره یو ښه او مناسبه لار وکتل سي. دو دوستانو په خپلو سیمو کې د امنیت په اړه خبرې کړې او هم دا وایي چې افغان دولت د ګاونډي پاکستان په ژمنو او وعدو باور نه کوي. له دوی څخه به واورو خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو دا وایم چې دغه څرګندونې د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او د اوریدونکو د ټلیفوني تماسونو او پیغامونو پر اساس د خبرونه جوړیږي. پیغامونو ته ورسو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبان پر مشهد ځغ کوم چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري. دغه جنگ بس کړي، په افغانستان کې هېڅ شی ولایي کوي. دغه جوړې وروغ ته سره کښېنئ او نتیجه ته سره ودرېږي او دغه جوړه خپل د قومي مشرانو خپل په افغانستان کې خپل په ولایت کې دغه جوړه سوله وکړي چې هر ولایت خپل سوله راوړي، خپل طالبان مقرر کړي. دا نه په پاکستان به سوله راځي، نه په امریکا راځي، نه په روس راځي، نه په چین راځي. دغه د افغانستان کونډې وړندې جان ملامۍ چې مانه کوي. وسلام،
السلام علیکم. زه د ایرمن د ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر خبره کوم. ما د اشرف غني صاحب زما د ډېرې ډېرې هیله ده. نه ستا زوی، نه ستا ورور، نه زنګېږي، نه د ملا ستا ورور نه صالح زنګېږي. دا خور غریب مو ګورې تر پښو لاندې کړم. ګرځولی شي که بیا د خیر سره یو سوله وکړم. السلام علیکم.
زه حکمت الله یم د هلمند ولایت څخه. دلته په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. زموږ د هیرایشي جمهور اشرف غني احمدزی او د دفاع د وزیر څخه په کلکه غوښتنه کوم چې منجان چې دلته اضافي ځواکونه را واستوي او د هلمند جګړه په کنټرول کې کړي او یا چې دا چې دوی په سنګین کې جګړه روانه کړې دا جګړه په باباجي کې روانه کړي. چې باباجي د ښار درایم امنیتی حوزه ده چې دا صفه چې شار د شار خلک ټول په تشویش کې دي. په هلمند په شار کې هیڅ کانګوڼه نشته، دکاندارانو ته سودایي نشته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ حبیب الله فریادي خبرې کوم. دغه اشرف غني سمه د پاکستان د پاکستان په څو بنا خو میږي نه پاکستان دې ده چې دی به کوه کول وعده وکړي او بیا به دی په وعده ولاړې سلوارې دغسې څمنه او تربونه کړی دی او بیا نه درغله ده. نه د څه ده د خپل سولې هم د خپل اوخره د ټول مسلمانانو ورونه د ساتلو او خپل سولې په مخبوز. السلام علیکم.
زه شفیق الله د بل ولایت څخه د ولسوالۍ تاسو په تماس کې ما د ولسمشر سره په اړه د خوښښت چې پاکستان په سولې کې رښتینی رول لرلو به اله ده د پریر دی ځکه چې تاریخ دې په څو سمېږي.
بله، السلام علیکم. زه افغان د هلمند ولایت خطاس په پیغام یم. د هلمند په ولایت کې داسې حال شروع دی چې حیران یم. اشرف غني دوی پاکستان ته ځي وایي د سولې په کوم چې دوی پاکستان ته تللی دلته طالبانو عملیات شروع کړي دي او پات شو دی په خواجه خو بدیدی او وش په غلی تو خونه وطن ولی د غنایی د دشت خمرجه ول چې ټول مسلمانان شدي په دې ځینې کې شیدانی او ټول فرمساتر سو او دی هیڅ سر نه پسې ګرځوي ما خواهش دا دی چې د نو آواز او صبل او ټول اشرفانی تصویر سره چې په من څه بد حالات یا
سلامونه خادم مرزم د فرا ولات اله کوم چې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو په جوړ تیار وي ما نظر داري په افغانستان کې پاکستان بربند لسوانه کوي څو چې افغانستان حکومت خپل په بهرني سیاست کې جدیوال ایران ولی په کلکه باندې جواب ورنکي دا غونډه کار څومره وسې د افغانستان لپاره به فائدې مونږ نه یو کته نو خوشبيني چې د سولې خبره به پیل شي څنګه به وسې دا ټول د غش پروپاګاندا کې په خوا چلی دوام د افغانستان پر ملت پر او پر دولت باندې ځخ کوی د پاکستان په خوشبینانه کړنو وعده باندې نور نه غولې. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې ته په دې خوشاله چې دا پاکستان ته لاړم ماته ټوپونه ډزې وکړې په قانون ته خلک راوښتو په دې خوشاله په پاکستان کې په هوایي ډګر باندې پاکستان کې دوشو پاکستانیانو خپله وکړو او تاته دشته جوړه کړه چې دا دې کې افغانان لاس لري اوس دلته ته لاړې پاکستان ته په قندار کې دغه غټ بریدونه وکړل طالبان هم دې پاکستانیانو وکړو همدارنګه پاکستانیانو کو اتیا سل نفر شهیدان شول او تا تا په هیڅ تور نه لګو ته دا په خوشاله چې پاکستان ته لاړم او دا غونډه کې شراکت وکړو تا نه خو دې افغانانو چې تمن لري چې ته مطلب په دې پاکستان ته لاړې ته ته پونو ډځي وګړي یو تا تار کړې ویو د تا افغانانو په سری وینو کې لمبي یو تا اتیا سل نفر عوام او اردو پولیس شهیدان شول ستاده خو دا زغه ستاسو خوشالي و نو چې دې پاکستان خښتانه ورسره دې هم نه ته مشر دې برطرف کوته با دې ته ولې مشر وای دا پیغام دې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزا عبد اللہ د کندهار ولایت ز خبر کوم زما ټول مسلمانان ته د پیغام دی چې نو د پاکستان په خبرو اتو باندې ونه غولې په خوله یو خبر په زړه بل ده اوس دې حکومت سره په دې اهل زلو باندې تیر ځاشي دا هیڅ کله نه سمېږي دا خپل دولت خپل پالیسی پر مخ بیاي دا موږ نه غواړو چې موږ وطن آزاد شي او موږ پر خپل کور او کلی کې پر قرار ووسو موږ دین او اسلام او قران دا پر مخ لاړ شي دا موږ سره جنگي سره وژنیمو نو ما د ټول افغانانو سره بیا خصوصا د دې افغانستان حکومت څخه ما دا خواهشه ده چې نور دې سره خبرو اترې کړي او خپل مهاجرین دې ټول راوباسي او د دې سره د جګړه پیل کړي موږ بالکل د دې جګړې ته تیار یو موږ هر وخت د دې سره جګړه کوو در هغه وخت پورې چې دې موږ د خاورې او موږ د ولس لاس اخیستنی. والسلام.
زه خپل دا نظر لرم دا هغه پاکستان ده چې څویل لسکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړې لیکن دوی بیا هم دروغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپل مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ د دوی دوکې مه خورئ په خپل مبین کې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مدد خبره کړه په دې هیله چې په افغانستان کې تل پاتې سوله راسي. لکه چې تاسو په خپل تماسونو کې د پاکستان په ژمنو د نه باور خبرې کړې خو بلخوا افغان حکومت وایي چې د معمول سره سم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوه ګاونډي هیوادونه د یو بل د امنیت په برخه کې له یو بل سره همکاري ته غاړه ږدي او د همدې هدف لپاره د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو پوځي مشرانو په دې وروستیو کې په خپلو کې سلا کړې چې له دې وروسته به د پولې دواړو غاړو ته د نامنیو او مشکوکو فعالیتونو په اړه له یو بل سره اړیکې نیسي او په پوره همغږۍ سره له یو بل سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړې ده او وایي چې له ګاونډي پاکستان سره په امنیتي مسایلو کې همغږۍ د افغانستان د امنیت په ګټه ده. دغه مرکه د ازادي رادیو همکار احمد شیبر کړې ده چې په سر کې جنرال وزیری د دې نوي هڅو په اړه داسې وایي.
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسم شته د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده هغوی به سره خبرې کولې به په تفاهم باندې سره حلوله. اوس د دفاع وزارت زموږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی کچری د خط دواړو خو ته کومه پیخره مستکیږي نو دوی به سره په ټلیفون باندې کچری په تحقیقي برخه کې نه هلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کوي دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغسې یو مسله ده
دغه ورته اړیکې لکه څرنګه چې اوس احیا شوي دي تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي د پخوا او د اوس ترمنځ د دغو اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو یعنې د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو د هغوی ترمنځ دغه اړیکې وې یو بل ته د خبر ورکولو اوس دغه اړیکې د دوه دیو پروسین د رئیسانو ترمنځ دي فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کېږي یا انداختونه کېږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي یعنې دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کېږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وسې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي د هغوی په ضد به مشترک دریس خپلی شي آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي
څه شی دی چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ دي د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسلوال پوځ د پاکستان د وسلوال پوځ د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلې که کوم پیښه رامنځته کېږي یا اندښتونه کېږي یا سوی تفاهم کېږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي
جنرال صاحب وزیري که په پوځي برخې ته راشم ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوښتو راوښتو کې چې د خطې دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اوپروسین رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي یعنې ګټه یې شته دی بې ګټې هم نه دي
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و اوس به ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم واورو چې پر بېلابېلو مسایلو مو راسره شریک کړي دي
الو السلام علیکم زه د کندهار د ولایت نه غورک ولسوالۍ درسره په اړیکه کې یم ما دا خواهش کوي ورور دغه غورک د کریزو پر ولسوالیو باندې ډېرې زیاتې مرستې راوتلې دي خو متاسفانه چې زموږ مشران نه دي برابر په ښار کې ورته ناستې ګردې هغو مټ کړې موږ ته یوه روپۍ هم نه ده رسېدلې تاسو راشئ د کریزونو وګورئ بهمیارات دی جینابات دی ګوخانې دي بایخوش دی چوغک دی ګلابات دی دا ټول کریزونه وشتي خو
السلام علیکم زه محمد امین کروټ له شاهجی ولسوالۍ څخه خبر کوم موږ د حکومت لوړو مقاماتو یا پاسپورت وزارت ته دا خبر ورسېږي موږ څلور پنځه میاشتې کېږي د پاسپورټونه هم داخل کړي دي نه راکړل کېږي دا څه وجه ده څه کیسه ده نشته او پیسې هم راکړې تر هغه قانوني حد زیاتې شپږ اووه زره افغانۍ په یو پاسپورټ هم داخل کړي
بلې فریدون یم د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه نو موږ د ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې د کمپیوټري تذکیرې د زیات تجارت پر خلکو باندې توضیح کړي ټول خلک د هغه ته انتظار دي او دا د افغان کلمه دې پښکې ور زیاته سي مننه الله مو ملسا
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم هیله ده چې موږ پیغام خپور شي او له چارواکو سره د ازادي راډیو کارکنانو رابطه ونیسي د غزنی ولایت د اتکالو په مابحث کې چې پلانسۍ کې دی د اتکال
د محبس مسؤولین پولیس چې کوم شاړې جلال آبادیان حرامونی دي هغه له خوا د موږ اطفال هلته هر ورځ ویل کېږي شکنجه کېږي په کنباغو ویل کېږي زخمیان کېږي د نو هیله ده مرجد شکایت په غزني کې نشته موږ سرانوالي ته هم مراجعه وکړه ولایت هم مراجعه وکړه هېڅوک د موږ شکایت نه اوري دلته ډېر ظلم وحشت او تیز خو پسه په غزني کې روان دی اداره فاسده سرانوالي فاسده محکمه فاسده والي فاسد موږ هیله کوو له خبریالانو چې لوړو مقاماتو پورې د موږ شکایت ورسوي وسلام
السلام علیکم زه هلمند آزادی ولسوالۍ د ګرمسیل خبرې کوم اشرف غني صاحب ته زما دا ډېره ډېره هیله ده زه د خدای ورته دا د ګرمسیل د آزادۍ ته د سړک د هو ډمبر کې یې جوړ کړي لس ورې پیسې راغلي دي ټکماران دغه نورې خوري خپل تر سر باندې مې یو ډرام دته جوړ کړي نو دا موږ دا ځینې کار وکړي خو ته یو آیات راوستو یا یو سړی تر موکراره کړو جوړه کوم خپل ډوډۍ خپل چای نو څه ته تد دا موږ نه څه کولای یو ځل ډوډۍ لا څه دا چې په تکلیف وځه
او په همدې سره زموږ د نن ورځې د ازادي او اوریدونکو خبرونه هم پای ته رسیږي د نورو پیغامونو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرز
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ټول جهان خالقا محبت ددرس علام را اید ټول جهان خالقا محبت ددرس علام را زانستا دنی نیوڑ کرم دا انسان دنی نیم را چنجے میں ماکڑا پگلو